آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوه بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راتپریخي ډیرای پیغامونه د روژې د مبارک میاشتې پر مهال د بایو د لوړوالي او د خلکو د بیوزلۍ او ناداری د کیسو په اړه دي په افغانستان کې تیر اونۍ نوې تعلیمي کال پیل شو خو جنو ته پکې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د خوانځیو د تګ اجازه ورنه کول شو آیا د شرایطو ستونزه ده او که طالبان په ټوله کې نه غواړي چنجونه د خوانځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي په دې اړه د پوهنې له یو متخصص سره مرکه هم درته لرو د پروګرام په پای کې د ورکوښوي ځانو د لټې د پروګرام لانډه برخه هم درته لرو هله د ملتیا مو وکړي پایل ستاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او دلہ دا تلما د هلمند ولایت گرمسیل لسوالی صدا پیام رردمه روجانه دل تزمیر په هلمند گرمسیل لسوالی کې غاٹ غاٹ ماړه ماړه تجارتان ستنه دلته د سی بیوزلی کورنی ستا چې د ماشام ډوډی ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډی په سیاریان دي نو زمیر د خپل تجارتان وډونه څخه دا غشتنه د چ مثال د خبرې دا بیوزلی کورنی سره کومه کو کې مثال کده چا 1 روپیه په واسه کې 2 روپیه په واسه کې 100 روپیه په واسه باید د دغه بیوزلی کورنی سره دوی مرسته وکي او په خپل دولت می دا غږ دي چې مثال د خبرې دا مایوبین چې دی په داروجي کې د سختو ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې یو څوک ځوان شکر سترګې لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې ګرانی کې په خدای چا غلا د کور په سادهنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسېږي نو دا چې یو مایوب خوارکۍ نه سترګې لري نه لاسونه لري نه پښې لري داغه د پاره خنو ډیره مشکل ده نو پر خپل دولت مداجاغ دي چې د مایوبین ورونو سره مثال د خبرې کومه کوکړي د بیوزلی کورنۍ سره مرسته وکړي
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم د ازادي رادیو چې مده هیله ده چې دا پیغام تر مسؤلو چارواکو ورسوي او زما کوم اجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل شوی دي لا غوسه دې ورځې په مبارک میاشت کې مرسته وسی ځکه چې هم بارانونه دي هم شاینه لري اکثرا د شغل پردو کورو کې اړولې دي کورونا نه لري او اکثرا چې بیا کورونا لري بیا د نور شي وس نه لري له حکومت چې مهم دی له دې مرسته باید سره وکړه ماجرینو سره
روجان دلته 13 ورځې مړه ګرمسیل سوالي سفر او ځکه میلا و نوزت للی و مده بازار ته ته په خدای باور وکه پر هر چوک باندې به دوی دانی درې دانی د بیا سرپرست مېرمنې ناس دی خدای واس به کوي چر مسلمان به ولید ولا وروره کدی لاس روپی په واسه کدی شل روپی په واسه کومه کر سره وکي نو زما پر مړو تجارانو باندې دا ټاغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي خدای غدا چا خوندې ومن دي د غزمشت د افغانستان خو یا به خاون شي حصوي یا به زوی شي حصوي یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به دوی په غاړي نو بار کې زکاتونه بار کې خدای غزمر د افغانستان شریف خوند دي چې درنه پوره چا په لو ولاک لیدلی وو مګر نن حالات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتل دي ما او تا ته خاص وزاري کوي چې کومک را سره وکي پر مړو تجارانو مده غژغ د کومکونه ور سره وکي او بل دغه ما یوبین ورنه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي د اسلامي امارات سمې دا غشتنه چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره وسه دوله زره کې دوله زره وسه ورشل زره کې ځکه چې دغه دروژې حالات راغلي دي پروژې کې هر شی ګران دي نظریات ورته لري خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د ازمر ماړه تجارانو ورنه توجه وکي او دغه بي سرپرست مرمونه سره کومه کوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم رور جان ازیو مازدا موټر چلون کې جلال آباد څخه دغه اکثره شوینه چې ګرانشیب دی د کی دولت لا سم دی دغه کمیسونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو تور کړی دی د دې لاریو کمیسونونو نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی زین راوړل دی خانه بمبار وی وړه خانه بارزان رتللو په 2000 روپے نو دوی د خپل غټې د پاره 2300 د موټرو نه 400 خلی نو دوی به چې دا کرایګان شپږ زره و زره سو چند جیګی کړي د نوبت معاملې نو دا چې د اکثر دغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسونونه خلک ناراض دي نو دغه باید ختم شي نو دغه کې ډیر فساد دی ډیر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان
السلام علیکم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبر کوم ما ټول مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ژغ واوري د ټول مسلمانانو ژغ باید واوري چې په دې مبارک روژې کې ولې د دکاندارانو دونه ګران شي ورکی که غوړي که بوري که پلمیټي هر شی د غسي حساب کا ګرانې ژور په ور مخبل لړی دي باید دا په دروژې کې را کنټرول کې باید د دکاندارانو ته نرخنامه کړی دي باید ټول شان ارزان کې باید مبارک روژې کې د تو خلکو پات باید مشران مجاهدین په دوه باندې جدي توجه وکړي پاملرنه ورته کی چې باید دا رنګه ټول کې دا دکانداران ته نخامه کړی دي چې د شان سره ارزانه کې دا وس مش خپل پر یو ګل ډوډۍ باندې بس نه لرو دکانداران ان شاء الله د اسمان ته ورسېدل ګرانه ورکی دا د خلکو په اچه.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زابد رحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقې څخه د موږ لارې ډېرې خرابې دي ورور جانه د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې جوړې کی تقریبا چې باران وسی موږ د تنګای بولی یو شهیدا ده چې په دې بېخنه ستلای مریض کوي بیا لدی چې تقریبا دغه ته وړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز موږ رسیدګی نه لرو ورور د ما پیان دي تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بي سیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونی نایلې ته خدره وي یی د چرچینو ولسوالۍ څخه د خپل نورې قدیم ټولې کې ورور دل ته د سوه خلک دی روجې پاتې سوي دي چې هیڅ معلومات نه کیږي وای نه نه درو ساري درو ما په خبرو مو یو ورځ بلی ورېست کی السلام علیکم.
محمد لغمان هم دا د لغمان له شنګل سوالي ورڅدون کيم او د پوخانم نتیز وکونو سرباز يم او دغه کم چې دوه کې دغه د ورسان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو پاتیل پروتو دا د پاتیل دا ان شاء الله چې دغه د بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي او دغه پاسیب چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت په نیغ په نیغه دغه 15000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوش ان شاء الله دا د فیب افغانان خپل تصمیم نشي چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خوند لپاره کار نشته او ان شاء الله چې دغه روان پسرلی کار به ان شاء الله د افغانانو لپاره ټول کار دی او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات. موږ د پاکستانی فوج څخه دا هیله لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی فوج څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د آزادۍ راډیو د لارې څخه و ټول فوج ته ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو خوشو اوریدونکو ته زه محمد انی په الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین پرانوڅ خنده پیغام ورته پریږدم د چې د روژې مبارک میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو دکاندارانو هټیوالو څخه مو دا هیله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ. د دې روژې په میاشت کې ځکه دا یو ډیره مبارک میاشت او زموږ استاد سي هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي نس کولای چې خوراکي توکي واخلي. نو که چې تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړئ په خپل بیو کې خپل بیو لږ څه کنټرول کړئ او دوی به دغه شان په لږ څه ارزانه واخلي او همدارنګ د حکومت څخه مداخله ده چې تاسو د خپل هغه شان سي هوا تر ورديږي د غوپه ګمرک د غوپه مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړئ تر څو تجاران د لی دغه شان پر غریبو هیوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي او همدارنګ د ټولو هغو ملو شتمنو تجاران څخه مداخله ده چې هغه پاترابو کې وسیږي خپل نږدې ګاونډیانو مسایو سره کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ د سیدخیل د کلی څخه زرپلاین کې نو زموږ مشکل خدا ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو د غی پالتو رواني بې ځایه دي. نو هیله ده چې تاسو زموږ دا پیغام ورسوي د امارت مسرانو ته او د امارت کارکونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه پیغام په لیکل تاسو سره یم چې د ګیرو ولسوالۍ کې یو رقم ساري مرض لګیدلای دی. خدای دې وکړي تاسو تر مسلینو پوری ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالۍ د حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساري مرض د دوه میاشتو د درې میاشتو رئیس روان د مختګم سکړای دی. تر اوسه پوری مسلینو داسې خاص غږ د چا نه درویدلی. ډیر خلک ځای پکړی دي. مقصد داسې مرض د طبي سردردي سال ورسره لري. درې نفر مرګو بلم لري. تر اوسه پوری چا د موږ غمه نه ده خوړلې. باید تاسو د غږ تر مسلینو پوری ورسوي.
دا ولایت اوسیدونکو نو څاکل دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره داسې خاص آمادګي نشته او نه چا آمادګي ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته، نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه، خلکو به زیاتې آمادګۍ نیولې ورته، چکر ته به تلله، هر ځای به تلله. نو څاکل خو چا داسې خاص آمادګي نه ده نیولې، ټول په کور دي، رخصتي هم نشته د نوروز اوله ورځ. نورو کلونو کې به رخصتي وه خو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساس سپاړی کیما. د ازادی رادیو څخه موږ غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدای راغلی د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شفاخانې نه سره سوال، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر د باندې پل نه لرو، د درګو پل ولس جوړ کړی دی. نو هغه د یو تکی دی چې دوه نفر پر لیدلې دي، د یو لاس د یو پښه ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه همدا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پل راته جوړ کړي، زموږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدې راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده که چیرې ته غواړی سی له نړۍ سره ځان سیال کی، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژنې، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیری، نو لطفاً مهرباني وکړئ، زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو، لږ څه ځیر شو، فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ، د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ، او خوندو ته خپل حق ورکړئ، او د تعلیم دروازې پرانیز.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښو، په دې هله چې هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته رسیدګي وشي، او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړې هغه باندې عمل وشي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په افغانستان کې د اوري میاشتې په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال زنګ وکړنګول شو، خو بیا هم میلیونونه نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او دغه راس پوهنتونونو څخه بې برخې دي. ولې په دریم پرله پسې کال هم د نجونو لپاره ښوونځي پرانه نستل شول؟ ستونزه چیرته ده؟ په همدې او اړوند نورو مسلو مې د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال محمد ابراهیم شینواری نظر پوښتلی.
اگر کوم د دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګیري علماي کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغه سي دی، فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف نه ده، دوی برداشت د اسلام نه دی، هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی، او هغه څه چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی ډلې په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلی او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي، زن نور خبر ممکن نه خو موږ ټول پټو راځو نه هني خبر د پارسی را د امد افغانستان د پر پزاره د امد د جنو حق د بشري حق د لکه وب هوا تعلیم صحت او بل د دوی د شهرت او د حیثیت د پاره یو مهم مسله ده نو زمنګ د ملت ټول د یو خنډ ده چې دا مکتبونه باید خلاص کی
او شنوار صاحب دوی په ظاهر د شرایط او خبره کوي او کله چې خونځي د نجونو بند کړل او روسي بیا پانتونونه بند کړل نو تر امر سانی پورې د بندیدو خبره وکړه اما تاسو وسوای چې نه د ایدئولوژي مشکل د طالبانو یو شمیر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډاله د مشرتابه هغوی ایدئولوژیکی ستونزې لري د نجونو له خونځي سره څه کول په کار دي تر څو د طالبانو دغه ډاله دغه ایدئولوژي بدل شي ځکه د وګړو محل لپاره خو دا غسونځه کې پاتې کېږي فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورسره بل نور هم زیاتېږي
او نو د هغ لارې فډيري دی اول خو باید د نړۍ علما په دې فشار راوړي ورته چې دا دین د 2000 ملیون خلکو دین دی دا یو څو پنځه شپږ نفر ملایانو نه دی او د افغانستان د اوسنۍ نظام ټول مشران هم دا داونه کوي چې موږ د خلافي او دوی مسله د افغانستان خلک هم باید خپل غوښتنه وکړي د دوامدار مشران علما ملکان سپینګری روشن فکران ورشي خبر ورته کی نړیوالو ټولنو خپل رول لري باید معقول فشار ته دوام ورکړي او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی ځکه د افغانستان خلک محروم دي زور به هم د افغانستان د خلکو نوځي نو دنیا د لږ تعامل طرف ته مخ کی او د روسنۍ ادارې د لک خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي نو فکر کوم دا د حل لارې دي
بلې او شنوار سیب کله زرا تخنیکی اختیارات او دغه شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزیناوي د غراس پانتونو کې هم دغه شرایط په خوا تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو او کوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کی دا چار به څومره ورته اسانه وي
او لمړی خو په تیرو نظامونو کې د جمهوریت په شمول او دغه مخکې نظامونو کې د شپږم سم نو وروسته د جنکو له کوم ټولګي بیلو جنکو یي مکتوبونه جلاو په ځینې سمو کې جلاو مکتوبونه ممکن نه نو به یو شپ د جنکو یو شپ د لکانو په زیاتره ځینو کې مکتوبونه جلاو او تر اوسه اوسه خزینه معلوماتي د جنکو مکتوبونه تور کړی شوی په ولایتونو کې چې خزینه معلوماتي نو د جامو د وجې د وروسته پاتېوال د وجې د چالو خلاصتون زلامه هلته ډېر په حکمت هغه زړه او سپینګری استادان چې په اعتبار مې او د کلي د خلکو په مشوره جنکو خوندې توضیح شوی چې ماغه د جنکو کاکاګان او ترونو ماماګان یو یعنی پردي خلک نو نو خلک خوشاله یو ځینې څنګه او کې په ول وسلیتونو کې د امنیت څنګه او امنیت څنګه حل شوی نو په دې سب دوی خو موږ یعنی زمونږ ملت باید دوی ډېر ټینګ راوړي چې هغه د نه امنیت څنګه حل شوی دا د امنیت شرایط هم برابر شي نور خو نیز بهانند پات شو د خزینه معلومانو خبره کوي چې خو همدای وخت جنکی دی وروزی په پکتیکا کې په روزګان کې کونړ کې بادغیس کې چې جنگونه زپلې ولایتونه دي د دې حالت د جنکو لپاره ځنګړي دار معلومینو جوړ شي د بل لارم د چې د لسمې ولسم د لسم سم جنکو ته دي دا درې مشت رخصتې کې عاجل کورسونه ونی چې بیرته دی و ماتم کې درس شروع کړي نو که څوک مشکل حالي هغه به حالي یو څوک مشکل ته بهاني جوړي فکر کوم د درې کال بهاني دي ممکن ډېر نور لاتونه مې باید دوی په ضرورتوب او ضرورت ملت سره شریک کړي
د پوهنې وزارت په خوانی مرستيال محمد ابراهيم شنواري و چې لازادي رادیو سره خبرې کولې او سم راځو د ورکوښو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
سلام علیکم زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زموږ یو دوست د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله زموږ سره د حال شریکي په د عالم بر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0503 شپته څلور خدای په ما
بله سلام علیکم ورسره سلام نن تاسو ته ورته ورسره ته پنده وختم په خیر الحمدلله لامنه ملغمه صحه نو زه یو تر زه چې نصر مې کې تقریبا د مې چې نظر کا شو دا چې په سلو وای څو ثاني تر وکنه پرتان د پاره سمانه مته نه مته دې په داس مې راځم دوی سپیر واوی آتیا نه شپک سواتا یا یعنی سپیر وو وو اتا سپیر دوا نه شپک وو اتا بس تختی پامان
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عبادلا ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 اتاویا 2 ویش 1 اویا 2 ویش، او بله شمیره یې ده 0 اویا 1 اویا 9 ویش 1 اویا 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته، همدا وخت و شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي، او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 10 او 8 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري، او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی ده، 4-5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 4 ساعته خلاص وي انشاءالله، چې ته خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 اویا 4 15 103، یعنی 0 1 1 1 4 1 5 1 0 3. بلا اتصالات شماره ده، غم در توان چې ساده شماره ده: 0 اتاویا 1 1 6 9 0، یعنی 0 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونی ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدا دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-22-41-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادره کسوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلرویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی سي او د واس مطابق جایزه هم لري: 0-3-3-2-2. بله شمېره وایم: 0-2-4-3-3-4-3. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې شغله طاهر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول قدرمنه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول به راتر کې روغ خوشحاله است. جملة ځندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دې څخه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی، نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428109. شمیره یو ځل بیا وایم 0001428109، یعنی 0001 1 2 3 4 5 6 دویم افغان بسم شمیره ده 0001 6 3 9 2 و.
لگنگا تر سمرقندا لقنیه تر فرارودا لقنیه تر فرارودا للا هو رتر خجندا للا هو رتر خجندا دزلمودی
آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه بل پروگرام ته شرغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 دی. نن مې د آزادی میلمه پروګرام کې له سببون دویزی سره خبرې کړې او پیل کې مورڅخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو بیا پته منګه په پایتخت کې په پرا کېو، زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالمه نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلبي کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکو، بیا زه ورلم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 4-5 کلب او په چک کې، نو بس آرام آرام سره اوس په ټول چک کې 2 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخکې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لکه آی سی سی په رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو، موږ په 6 نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې، اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي چې څو ویلای سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه وي، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي و دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو، نو دقیقا څه دا دغه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
د وی سی په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کول او په ور ور هم دا پښتنه کول چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه موږ چې په 2018 کې چې موږ دا په زمونږ دوه ګراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 ګراوند موږ لرو. نو اوله کې چې موږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر غتلی به موږ نه ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي، نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم ګراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي هلته کینی.
دا ویز صاحب، دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو ښارونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نم، دلته مونږ په پایتخت پراګ کې مونږ تقریبا 11-12 کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې کار یو ښار نه دوه درې کلب دي، نو ټول څلورویش درویش کلب دي. نو بیا لوبه مونږ چې کوو مونږ په پراګ کې کوو، ځکه مونږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خسته میدانونه لرو. نو په دې کې مونږ به T20 او سلوی خوریزه چې ورته مونږ وې، هغه مونږ به دغلته دغه کوو، ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده. اوس موږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته مونږ ډېرې امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، نو ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي، کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو هغو نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځایي خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغې کې شامل دي؟
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو، خپل د پراګ اوسیدونکي دي، او نور چې دی د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې، د انګلینډ مونږ سره دي، او د یو دانه د آسټرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغسې میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
نه، دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراونډ دي او کلبونه ډېر بیخي ډېر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې، نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کېږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراونډ باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده چې په هغې کې په یو ګراونډ باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې څلورو میاشتو کې به دغه ګراونډ سر ته ورسیږي، نو موږ بیا تقریبا شپږ و ګراونډ بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزي سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخو کې؟
هو، اوس خو اوس چې دا موږ په دغه دوه کال تیر شوي دوه کالو کې موږ ډېرې ښه مسابقې وکړې، موږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي، نو اوس چې دا چک چې موږ ډېر سپورټ کوي.
د ویزي صاحب، د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بالاخره به خپل دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو موږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سی، موږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه ټی ټوینټي چې موږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې موږ څومره ډېرې وکړو، زموږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که موږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي، زمونږ به ایکسپیرینس ډیر شي، نو هغه به بیا موږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به موږ ته ډیر شي، پام به موږ ته راوړي.
بلې، دا وځي صرف د خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي، مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بل اخر یو ځایي ټیم پیدا کړ، اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو، بس تقریبا ما سلور کاله ډومیسټیک دلته لوولو بول، هغې نه بعد زما دا سلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم، زه خپل لیفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ ته راوځم، میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده، فټنس مې ښه هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده، نو کرکټ هم همدغه سه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوو، ځکه چې مونږ په شپږمه میاشت کې مونږ د ټی ټوینټي نړیوال د 2018 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګی نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړی، او ما خو دا ټیپ بال کو ټینس بال به مې کولو، نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدانونو بس هماغه سره مې شوق پیدا شو، بیا مې هلته لګه اکیډمی م شروع کړل، نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو، هلته مې ډیر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی وو.
مالې د وزې سه نه کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدله شوې ده، حال دا چې نه په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده، تاسې د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالې سره تا در کوم، راشد خان دا، محمد نبی دا، مجیب دا، چې په ډېرو لیګونو کې په استرالیا کې، په بنگلاديش کې، په آی پی ایل کې دی، په انډیا کې ولوبېدل، نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخکې چلاړلې، نو دا هم دا وجه و، دا هم دغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل، ښه پرفارمنس یې وکړو، نو دغه وجه ده چې اوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ار سوګي پیژن یو ډیر مختم لاړلې.
په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلی زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي. څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطحه، دوی به بالاخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
که وګورئ دا نوین الحق د افغانستان دا اوس تقریبا 15 لوبغاړي دی دغه ځای نه راغلي، زحمت یې ایستلی ده، شپه ورځ نه ده ګټلې، بس دی خپل زحمت ایستلی ده. خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سهولت نشته، خو اوس په دغه 4 کلونو کې افغانستان ډیر ښارونو کې، ډیر کابل کې، په تیر ننګرهار کې ډیر اکاډمۍ نه جوړې شوې دي، نو اوس کرکټ چې ده ډیر مخکې تللی په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي، چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کمو امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو که وګوري ما ته یو مثال مې درم کو، دا د افغانستان دا 15 لوبغاړي چې دي، دا فضلاق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدل تم وای س گراوندونه او نیټونه و هغه کې مونږ پریکټس وکړو، نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقې وکړي؟
او صالح صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه T20 ICC لوبې موږ باید ډېرې وکړو، نو کسا کال مونږ ډیر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې، بس کال تقریبا مونږ 11 لرو، نو کچیر د مونږ په دغه 11 کې لګي یو څو لګ کامیابانه مونږ لاس راغلل، نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چک کرکټ به خلک وپیژني چې چکم یو ټیم لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نه تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته ده، خو مونږ د یو خو د آیرلینډ ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده، نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کیږي، نو تاسو کولی شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی، مونږ وایي ګراؤنډ هم لرو، نو مونږ هم دغه پلان کې هم د سکالې چې مونږ به آیرلینډ ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو، نو که چېرته مونږ دغسې په دغه ځای کې د آیرلینډ سره یا په فل ممبرشپ د UAE سره دغه سره لګي مسابقې وکړو، نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بلې، ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره دغسې نوي ټکېدلي ټیمونه مسابقې وکړي، نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې، نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري؟
او پاینده کې مونږ ډیر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د آیرلینډ سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغه سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که مونږ یو دا لوبې وم بیلو 15 T20 لوبې د شل اوریزه، که دا مونږ وم بیلو نو مونږ ته کم دغه نه کې، ځکه مونږ به د هغې نه څه ایزده کړو، ځکه هغې ډېر سینیور لوبغاړي دي، نو مونږ به د هغې نه څه ایزده کړو، هغه به مونږ بیا په ځان عملي کړو، مونږ به همدغسې مخکې سلو ځو، که دغه دا 15 مونږ وم بیلو مونږ به هغې نه اکسپیرینس واخلو، دغه به مونږ په ځان عملي کړو، مونږ به ډېر په دغه څه چې مالته ایزده کړي دا به په ځان عملي کړو، نو پاینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
فریدوینی صاحب، د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري؟
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا 2-3 لوبغاړي ډیر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي، او زه خپل ما تقریبا ICC 1 لوبې کړي، T20 نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپل 3 T20 سلیز لرم او سلور دا نیمه سلیز لرم، نو مونږ هم په ځان باندې ډیر زحمت وباسو، هفته کې 3-4 ورځې پریکټس کوو، ان شاء الله چې آینده کې به ډیر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوي د وخت په تیریدو سره د دغه کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغه ټیمونو کې شامل شي؟
اوس علی صاحب اول کی چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل، نو اوس ډیر خخه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس مونږ 1.5 لوبغاړي لرو. ته دا 1.5 مونږ دلته پریکټیس کوو، بیا خپل مینځونو کې میچونه کوو، نو دا غینه به یو لوبډاله ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
اوس علي صاحب کو ګورې، نو مونږ په بیټنګ کې اوس ډیر ښه یو، او زمونږ بولینګ له کمزورې او مونږ په هغه باندې اوس کار شروع کړی دا، ځکه مونږ په دغه سکال کې ډیر ټوري لرو، نو مونږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا، او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ دا، مونږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا، نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې.
د وینټیج تاسو د دې ځای خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوال مسابقې چې دا ګوري؟
هو اول کې نو مونږ چې په 2011 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه، نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د سپین نشر کوله، نو دون خلکو باندې غتله، او دا دا دوه تیرشوی دوه کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي، فیسبوک زمونږ، فیسبوک زمونږ، انستګرام زمونږ، یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکې کله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر ورټیو باندې بحث کوي، خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر، زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو مونږ ټول ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو، بیا ما مسابقې ته ناسېستو، نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي، او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان، نو مونږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه، دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بله بله سالی صاحب، مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه دا، او بلم چې دا د استرالیا، نو استرالیا او هغه کانټراکټ خلاص شو، نو په سکاله کې چې دا زمونږ دوه د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي، یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا، او بل زمونږ د بیټنګ کوچ دا، نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا، نو هغه مونږ سره ډیر خواري را سره کوي.
د دې سب د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالي صاحب، مونږ خپل ملي ټیم لرو چې په زمونږ په دغه مېش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو، چې مونږ د نجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دوانه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته، نو هلته زمونږ د اسپانیې ملي ټیم سره زمونږه مسابقه ده، او د انجونو زمونږ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیې د انجونو سره مسابقه لري.
او دا غوی روزون کې څوک دی؟ همغه عین روزون کې هغه تم روزونه ور کوي کنه؟ دا غوی د پر جلا روزون کې ګمرل سوی،
هغه ته جلا روزون کې دی، هغه تم یو د روزون کې چې ده د انډیا ده، او بل چې ده د استرالیا ده، نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی، هغه مخکې چې هغه په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو، نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغه هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي، نو اوس چې دا هغه هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بل او داسې ملمیری چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه پر یو حد مالی او نور امکانات لري، د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ساسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو په راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو، ځکه چې لوبغاړي اوس بیخې ډېر شوي دي، تقریبا مونږ چې سه کالې دغه کو شپېتنه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کالې چې په ډومېسټک کې خو پرفارمنس کړی وو، نو هغه نه سلیکټ شوي دي، او شپېته لوبغاړي چې دین او مونږ 15 لوبډله اعلانو، نو مونږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس، نو مونږ به دغه شپې ته لوبغاړو نه مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو، بیا به دی په ملي ټیم کې لوبيږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي؟
هو سالی صاحب، دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې به دونه د کرکټ خلک، ځکه چې دا مونږ چې دا کمی لوبه وکړلې دا خو لایف لوبه وي، د یوټیوب نه بنشرې دي، فیسبوک نه، نو دا چې په دې چیک کې کوم انډیا د انډیا او یا د آسترالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګانې تعقیب کړل، هغې په خپلو مملکتو کې ډېر ښه کرکټ کړلی او بیا راله پراګ ته. نو دلته اوس موږ سره په لوبډله کې دي، نو اوس شپېته لوبغاړي موږ لرو، نو د هغې نه به موږ چې ده اوس په پریکټس کوو، میچونه به کوو، نو د هغې نه به بیا ملي لوبډله انتخابېږي، پنځه لسیزه سکواډ به تیل انتخابېږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقې وکړي بیا هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو، مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 شپاړس کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور مشته مخکې دی تلی و هنګری ته آلته مسابقې وي، زمونږ د شپاړس کلن ځوانان چې تلی و نو دیو په پنځو مسابقې کې درې مسابقې ګټلې وي، دوه بیللې وي. نو اوس چې دا نو چک چې دا ډېر توجه کرکټ ته ورکړي، دا سپورت ډېر کوي.
بلې، ما غوښتل دا پوښتنه وکړم چې د چک جمهوریت په ګاونډیو هیوادونو کې د کرکټ وضعیت څنګه دی؟ که څه هم په رسنیو کې په دې اړه زیاتې خبرې نه کېږي، ځکه چې د دوی ټیمونه ډېر ځلیدلي نه دي، لکه په سلواک جمهوریت کې، په اتریش کې، په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې. تاسو حتماً خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته؟
هو سړی صاحب، مونږ چې دا اوس مونږ اوتریش سره مبل کال مسابقې وکړلې، مونږ هنګری سره وکړلې، مونږ جرمني سره وکړلې، مونږ ناروې سره وکړلې. نو هغه هم کرکټ ډیر مخکې تللی دا اوس، چې هغه هم د څنګه چې په چک روان ده، په چک چې په هفته کې سالور پنځه ورځې پریکټس کوي، دا واسه په اوتریش، جرمني، ناروې کې ډیر په دا هیواد اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیره توجه ورکړي ده او ښه ښه لوبغاړي لري. آریا او مملکت اوس په اوتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي،
او په دغه نورو هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي سته، مثلا د سلواک او د پولنډ او جرمني.
بلی سالی صاحب، سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري، خو پولنډ کې تقریبا درې سلور افغانان دي، په جرمني کې که دغه سی وګوري سالی صاحب تقریبا شپږ و افغانان په جرمني کې دي، په ناروې کې ناروې سره مخپل لوبې وکړه دي، هغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل، ما سره ساتیر شو گپ مو لګول. په اتریش کې دغه سی وګوري هغه کې شپږ و افغانان دي، که په بلجیم کې وګوري هغه کې سلور پنځه افغانان دي. نو افغانان پر اروپای ټیم ولري، اروپا ملي ټیم، نو پاغي کاتمنی درې سلور افغانانی.
وجه څه ده د ویزی صاحب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سوي دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې؟
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده، نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هلته کرکټ کړی، نو دلته چې راشي نو بس استعداد پکې ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده، لوبغاړي بیخي ډېر دي، خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابېږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي؟
نو آینده ډیره ښه ده، ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي، آینده ډیره ښه، او دا کاري ښه دی، عمره ډیر کمی، آینده ډیره روشنه.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقه یې په خپلو کې یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقه ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري، دوی دا خبرونه خپروي؟
بلې سالی صاحب، اول کې تقریبا څلور کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکه نه وکړي، خو دغه دا تیر شوي درې کاله دوه کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو رادو سره مونږ مرکه درلودله، زمونږ پریکټس ځایونو ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډېر څه کاله خو به تقریبا څلور درې څلور تلویزیونو سره زمونږ به مرکه.
نو دغه مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري، او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرېږي؟
نو هو سالی صاحب، دا ډېر ښه دغه ده، ځکه چې سکالی چې د زمونږ تقریبا څلور پنځو تلویزیونو سره آلریډي زمونږ خبرې شوې دي چې دیو سره ومونږ مرکې لرو، دیو به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي، دیو به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي. نو اوس چې دا نو ته زمونږ انډر 16 یا شپاړس کلن لوبغاړي وګورئ، نو تقریبا هر یو ټیم کې ټول چکان دي، اوس چې دا په منګه چې په شپارس کلن ځوانان زمونږ شپارس کلن ټیم چې دا نو پاغي کې تقریبا په ټیم زورغلې او مخپله ورغلې او پاغه ټیم کې آتا چکان لوبیدل
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر
نو پر اوس چې دا منګه ډیر امدګی چې نیولې دا د 2018م ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په په یو مملکت دا په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند دا نو مونږه غی ته ډیر امدګی نیولې دا دغه زمونږ تقریبا حال دا مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس ګریس سره مونږ مخامخ کیږو نو کداغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي نو مونږ ډیر امدګی نه ورته نیولې دي نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي اغه نه مونږه مسابقې ګټلې مې خود ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده نو مونږه هغه ته ډیر امدګی نیولې دا ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنه بد اسپانیا او د ډنمارک نو مونږه په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې دا هغه ته مونږه امدګی نیولې
ډیر مننه استبون د ویزی ساسو د بریاو په هیله چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته کور ودان او ژوندۍ اوسئ
مننه ډیر زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو مننه ډیر زیاته
ازادي رادیو اتلیرویش ساته لتا سو سره ده
نصیب کی